السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې اوري چې د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. دغه موضوع د دې اولې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجلې په پیل کې څېړو. نن د شنبه ده، د مرغومي یا جدي شلمه د جنوري 9. له خبرونو یې پیلوو. جاپان له افغان حکومت سره د 9 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر مړ شو. په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپانی یان مرسته کوي. کینتارو سونورا پرون یکشنبه له اجرایه رئیس عبدالله سره په کابل کې د کتنې پر مهال ویلي، جاپان دغه اندازه مالی مرسته په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې او له راستنېدونکو سره د مرستې لپاره کابل ته ورکوي. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر ویلي هیواد یې غواړي د ایران په چابهار بندر کې پانګونه وکړي څو افغانستان ورڅخه ګټه واخلي او په مرسته یې افغان سوداګر وکړی سي د افغانستان داخلي محصولات د دې لارې له طریقه په اسانۍ صادر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو څخه یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د دغه کمپاین په لړ کې پرون یکشنبه د قاسم آباد ښارګوټي هغه ودانۍ ونړول سوې چې په غیر قانوني ډول جوړې سوې وې. د والی ویان عطاوله خوژیانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل،
موږ په دغه ټول خارګوډ د پاره کمیشنونه ټاکلي دي او عملی اقدامات مو پیل کړي دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټ په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي او هغه کسانو چې هغوی پیسې حکومت ته تحویل کړي نمرې غصب شوي وي لومړی به هماغه کسانو ته نمرې ورکړل شي. ان شاء الله دا چاره په سیاسنګ او نور خارګوټ کې هم پلي کیږي.
د ننګرهار چارواکي وایي والی له غاصبانو د غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو د بهیر څارنه کوي. ایران دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی د 2 اتیا کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې رفسنجانی د تهران په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله تیر مازیګر مړ شو. د اکبر هاشمي رفسنجانی ورور محمد هاشمي رفسنجانی تیر شپه د ایران رسنوی ته وویل
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد. به
پینزلس کمی شپش بجه به چی وضعیت خراب او روختون دو ولیش دو ولسو یو روختیهی تیم حدس وکره ویش غوری خول بدمرغه و نتوانه دله. اکبر هاشمی رفسنجانی لنون سو نه اتیایم میلادی کال سخه تر نون سو و نویم میلادی کال پوری دیران ولس مشروو. ایران په پڅو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنی نوې ایربس ډوله مسافر وړونکو الوتکه ترلاسه کړي. د اروپا د هوایي چلند ادارې ویان پرون ویل د ایربس ای 321 ډوله الوتکې تخنیکی اچارې بشپړې سوې دي. وروسته له هغې چې له تهرانه نړیوال بندیزونه لرې سول دا د ایران لپاره یوه مهمه شیبه ګڼل کیږي. ایران نړیوالو شرکتونو ته د شاوخوا 200 الوتکو فرمایش ورکړی چې له دې جملې به 80 الوتکې له امریکایي بوئنګ شرکت څخه رانیسي. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. دا له داعش څخه د دې ښار د بیرته نیولو د عملیاتو په ترڅ کې چې امریکایي ملاتړ کوي د عراقي ځواکونو یوه لویه بریا ګڼل کیږي. د عراق د ټوریزم ضد خدماتو پوځیان د هغه یو لکسیز ځواک یوه برخه ده چې د امریکا هوایي ځواک یې ملتیا کوي او عراقي پوځیان کرد جنګیالي او شیعه ملیشه هم ورسره اوژه په اوژه له موصول څخه د داعش د ایسرو لپاره په جنګ کې برخه لري. د چټک غبرګون د قطې غړي هوشام عبدالکاظم رویټرز ته وویل داعش ډله یې له زیاتو سیمو شړلې ده.
حال مباشره قواتنا وقطعاتنا بالتقدم
سمرچ زموش پوزیان پرمختک کوي ورسره د دایش دفاعي ځواک کمزوري کیږي. اکثریت سختریزی وسلوال لسیم تشتیدلی خود ترشای منفجر مواد د ځانمرګ برید واسکټونه او د وجل سویو انسانانو مړی پاتې وي. په پیل کې دوی د مقاومت هڅه وکړه، خو د خدای شکر دی چې زموږ پوځیانو خپله بهترینه روزنه او دقت ثابت کړ. د عراق د دویم لوی ښار موصول د بیرته نیولو عملیات د اکتوبر پر 18 پیل سول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د استخباراتي ادارو د نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. دا خبره د ډونالد ترامپ د دفتر ټاکل سوي رئیس رینس پرایبوس پرون وکړه. نوموړي ویلي ترامپ دا حقیقت ومنه چې روسیه او نور بنسټونه په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. د امریکا منتخب ولسمشر ترامپ تر دې مخکې څو واري دا مسله رد کړې چې ګواکې روسیې د په پلوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې انټرنیټي لاسوهنه کړې وي. په همدې حال کې جمهوری پال سناتور لنسی ګراهم له ډونالډ ترامپ څخه غوښتي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د لاسوهنې له کبله لکه څنګه چې استخباراتي ادارې ادعا کوي روسیې ته سزا ورکړي. ګراهم پرون د امریکا ان بی ایس ټلویزیون ته وویل
Remember when he was asked about
په یاد مودي کله چې د نوي کال پښپاله ډونالد ترامپ څخه په دې اړه پوښتنه وسوه، هغه وویل راځي خپل ژوند ته دوام ورکړو. ډونالد ترامپ ته زما ځواب دا دی چې زموږ ژوند پر دې نظر ولاړ دی چې موږ آزاد خلک یو، رای ورکولو ته ځو او د پردیو د دخالت پرته رای ورکوو. که چیرې یو بهرنی بنسټ ستاسو په انتخاباتو کې مداخله وکړي، تاسو نسئ کولی په داسې ډیموکراسۍ کې چې یو بهرنی بنسټ هڅه کوي ستاسو د انتخاباتو پر پروسه اغیز ولري خپل ژوند پر مخ بوزي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حق کولو د کمپاین امر کړی و څو د امریکا پر انتخاباتو نفوذ ولري او د ترامپ له بریا سره مرسته وکړي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالت وړاندوینه چې د سنتیګرد په کچه اټکل شوي. نن به په کابل کې اسمان بلمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفي څلور او ټیټه منفي یوویشت. په کندهار کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي څلور. په هرات کې به اسمان لمر وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي پنځه. په مزار شریف کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړه درجه نه او ټیټه منفي دوه. په بدخشان کې به اسمان صاف وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه منفي یو او ټیټه منفي دولس. او په جلال آباد کې به هم اسمان بلمر وي، د تودوخې لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي درې.
له مرزی احمد زی مننه چې د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د راپورونو په برخه کې خبرو. د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاری په دې خبری مجله کې اوري. د کورونې چارو وزارت یو عالی رتبه مقام نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د آریانا افغان هوایی شرکت په دې اداره کې د اداري فساد موضوع رد کړه. افغان حکومت وایي په افغانستان کې بې ځای سو کورنیو ته عاجلې مرستې برابروي. په کونړ کې د امنی قومندان خلاف پرون مظاهره سوې وه.
پښمار خلق دی او د خاصو کړیو لخوا ګمارل شوی دی ترڅو کې چې دا غلرګي دی آزاد شي او ځنګلونه دی ووهل شي.
د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی چې پرون ماښام مړ سو څوک وو په همدې خبری مجله کې درته وایو. د ژوند رنگونه هم اوري چې یو تن تر ټپی کېدو مخکې د خپلې غریبۍ کیسه پکې کوي.
ملازم تلم او بیا به موږ کراچۍ کې واچو فلاړو غو مخرسته وو.
تر اونې بجو نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم تیرو. البته ستاسو ځینې اسمسونه هم درته لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. لویه څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت دغه چارواکی د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي ځواک لخوا نیول سوی دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه پوځي چارواکی نن د بډې اخیستلو په تور په علني ډول محاکمه کیږي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو د وزارت دا مقام چې هغې نوم یاد نه کړ د یو لک او پنځوس زره ډالرو بډې په اخیستلو تورن دی.
دې قضیه را شاهد برگزاری
دی وی مونږ به په علنی ډول د دې قضیې د محاکمې شاهد اوسو. هیله مند یو چې د دې قضیې په اړه به قانوني او شرعي پریکړه وشي. د فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه مقام په داسې وخت کې په علني ډول محاکمه کیږي چې د ولسمشر د حکم له مخې د دې وزارت څلور پخواني مرستیالان په تړونونو کې د شفافیت د معلومولو اړوند موضوع کې لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. لوی څارنوالۍ بیا د کورنیو چارو د وزارت دا پخواني څلور مرستیالان د پلټنو تر بشپړېدو له هیواد څخه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالۍ وین ټینګار کوي چې په مالی او اداري فساد تورن له هر شخص څخه به پرته لدی چې هغه څوک دی او په کوم موقعیت کې دی پلټنه کیږي.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداري و هر شخص یا
موږ د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمن یو. هر شخص چې اداري فساد وکړي له دې نه په صرف نظر چې هغه په کوم موقف او موقعیت کې دی د قانون د احکامو په رڼا کې به پر وړاندې چلند کیږي. د اداري او مالی فساد پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په فساد د تورنو چارواکو د علني محاکمو خبره په داسې وخت کې کیږي چې د ولسي جرګې غړي او د حقونو یو شمېر بنسټونه پر عدلي او قضایي ځواک انتقاد کوي چې په فساد تورن لوړپوړي چارواکي او د زور خاوندان نه بلکې هغه کسان محاکمه کوي چې جرم یې وړوکی او موقف یې کمزور وي.
ومردل چې د افغانستان د کورونې چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی نن د بډې اخیستنې په تور په علني ډول محاکمه کیږي. بلخوا د آریانا افغان هوایی شرکت په دې اداره کې د اداري فساد موضوع رد کړه. سبون کاکړ
د آریانا افغان هوایی شرکت مسؤول وایي د اشتی صوب ورځپاڼې څېړنیز راپور په دغه شرکت د اختلاس د موجودیت په اړه بې بنسټه دی. د دغه شرکت د سوداګرۍ د څانګې مرستیال عبدالعلي فروغ د یکشنبې په ورځ په همدې اړه جوړې شوې خبرې ناسته د یادې ورځپاڼې د راپور دردولو په ترڅ کې وویل چې رسنیو ته ټول معلومات په بشپړ ډول نه دي رسېدلي، نو ځکه دغه ستونزه رامنځته شوې ده. دی وایي موږ فکر کوو او باور لرو چې رسنیو ته معلومات په بشپړ ډول نه دي رسېدلي، نو په همدې خاطر کوم راپور چې نشر شوی ټول واقعیتونه نه دي انعکاس کړي. د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤولین په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د روان لمریز کال د جدید میاشتې په 15 نیټه کابل چاپ هاشتې صبح ورځپاڼې په خپل یوه څېړنیز راپور کې ویلي چې په روان لمریز کال کې د حجانو د انتخاب په برخه کې د آریانا افغان هوایي شرکت تړون غیر قانوني دی او د دوی د لیږد په پروسه کې هم $2 میلیون حیف مایل شوی دی. په راپور کې دغه شان ویل شوی چې دغه تړون د افغانستان د اساسي قانون او تدارکاتو قانون هم نقض کړی دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي چې دغه کمیسیون پریکړه کړې چې ډیر ژر به دواړه لوري د یاد راپور او د آریانا افغان هوا شرکت د دفاع په تړاو خپل کمیسیون ته ور وغواړي. د شغلی منګل په خبره کې چیرې د هر لوري ادعا غلطه ثابته شوه، عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي.
نن د کمیسیون غونډه وه، په دې غونډه کې فیصله شوې ده چې مسؤلین را وغواړو او بل اخره په دې ارتباط وضاحت تر وغواړو چې څه پېښ شوي دي، دا واقعیت لري او کمی لري.
آریانا افغان هوایی شرکت یوازنی دولتي هوایی شرکت دی چې له فعالیت څخه دوش په تکل تیریږي او په افغانستان کې دننه او بهر پروازونه لري. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبري مجله کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس ورځو ایران ته د ایران پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی تیر مازیګر له دې نړۍ سترګې پټې کړې دی. څوک او څه فعالیتونه یې کړي و؟ رضوان مراد براته وایي.
ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر هاشمی رفسنجانی د یوې قلبي حملې له امله پرون روغتون ته یوړل شو او مازیګر مهال یې سا ورکړه. د ایران دولتي تلویزیون د 20 کلن رفسنجانی مرګ داسې اعلان کړ.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب، به ملکوت اعلی پیوست.
تر اوسه پورې د ایران حکومت د رفسنجانی د جنازې او خاورې ته د هغه د سپارلو د نېټې او مراسمو په اړه څه نه دی ویلي. اکبر هاشمی رفسنجانی له 1990 کال څخه تر 1990 کال پورې د ایران ولسمشر و. نوموړی د 2015 کال په انتخاباتو کې هم ځان کاندید کړ، خو د محمود احمد نژاد پر وړاندې ماته وخوړه. نوموړی د ایران د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب له مخکښو بنسټ ایښودونکو څخه و او د ژوند تر پایه یې د تشخیص مصلحت نظام د ټولنې مشري کوله. رفسنجانی دو ځله د ایران د ولسمشر او دو ځله د پارلمان د رئیس په توګه پاتې شوی و. اکبر هاشمی رفسنجانی د ایران د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد او د جمهوری ریاست تر نظر لاندې بنسټونو له سرسختو منتقدونو شمیرل کېده.
په بهرنیو چارو کې د جاپان د دولت وزیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د 9 میلیونه جاپانی ین مرسته کوي. د ننګرهار چارواکي وایي له غاصبانو یې د ټولو غصب شویو مځکو او غیر قانوني ښارګوټو د خلاصولو کمپاین پیل کړ. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی د 2 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ایران په څو ورځو کې د خپل هوایي شرکت لپاره لومړنۍ نوې ایربس ډوله مسافر وړونکې الوتکه ترلاسه کړې. د عراق ځواکونه چې په موصول ښار کې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي پرون د دجلې سیند ختیځې غاړې ته ورسېدل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو دا نتیجه ګیري ومنله چې وایي روسیې د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې ده. سیا ازادي رادیو ته غواړی است او سم د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبر کړی دي. کاناډایي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز په خپل یو تازه لیکنه کې په بغلان کې د کان کیندونکو پر وژل کېدو تمرکز کړی چې پرون یک شنبه یې مړی د ترخی الوتکو په مرسته دایکنډي ولایت ته انتقال شول. پېښه د جمعې پر ورځ د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې وسوه. د تالو برفک ولسوال فیض محمد امیری ویلی چې دغه حمله شی د داعش ډلې کړې وي. د ویلی چې د پیښې ټول قربانیان د دایکنډي ولایت اوسیدونکي او شیګان و. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه د وژل سویو کانکیندونکو شمیر 8 تنه شولې دی، خو په ځینو نورو رسنیو کې دغه شمیر تر لاسو زیات شول سوی دی. د خبرونې په حواله پیښه په داسې ځای کې سوې چې د سختریزو وسلولو په کنټرول کې ده، خو د وسلولو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي چې وسلول طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري. طالب ویان اربکي وسلول په دې حمله کې په لاس لرلو تورن کړي دي. خبرونې د مطلب په دوام لیکلي تر دې مخکې هم زارګن په کابل کې په یو لړ بمی حملو په نشه سوي چې داعش سختریزې ډلې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د اجرایه ریاست دویم راستیال محمد محقق په دې تړه ویلي افغانان په خپلو کې یو دي او د داعش منفور ډله باید دا فکر ونه کړي چې مذهبي شخړو ته په لمن وهلو سره به افغانان جلا کړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د لیکنې په وروستیو کې د بغلان د امنیه قومندان مل پاسوال نور حبیب ګلبهاري خبري راخیستي چې ویلي دي ځینې کسان وایي چې حمله کوونکي د داعش ډلې غړي وه، خو موږ تر دې مخکې په بغلان کې د داعش د حضور په اړه استخباراتي معلومات نه لرل. هندي آنلاین خبرونې وان انډیا د کرکټ د پیژندل سوي لوبغاړي شاپور زادران په باب لیکنه خپره کړې چې وسلولو کسانو د شنبې ناوخته ورباندې حمله وکړه. د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې په دې حمله کې شاپور ته چې له خپل ورور سره کور ته روان و زیان نه دی رسېدلی. شاپور زدران چې ډیره موده د کرکټ په ملي ټیم کې نه وو او یو ځل بیا ملي ټیم ته وبلل سو، د راپورونو پر اساس څو ورځې مخکې هم د خوست د کرکټ سټډیوم د پرانستنې په مراسمو کې ورباندې د برید هڅه سوې وه. وان انډیا لیکلي د شکر ځای دی چې د کرکټ دغه 1.5 کلن لوبغاړي ته په دې وسله وله حمله کې زیان ونه رسید. دغه هندي خبرونې د کرکټ په ډګر کې د شاپور زدران لوبو ته اشاره کړې چې د خپل هیواد لپاره یې په 9 دیرشو یو ورځنیو یا 50 اوره نړیوالو مسابقو کې 1.5 وکټې او په 20 اوره نړیوالو مسابقو کې 26 وکټې اخیستې دي. ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله وري. افغان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له کبله څه باندې 1,50,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي 2,10,000 راستنې سوي او بې ځایه سوي کورنۍ د ژمي پر مهال عاجلو مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د عبادالله حننزي پر راپور کې.
پیښو ته د رسیدنې لپاره د دولت وزیر وایي په ټول هیواد کې د جګړو او طبي پیښو له امله 1,30,301 کورنۍ بې ځایه شوي دي. خغلی برمک د یک شنبه پر ورځ د افغانستان له کډوالو چارو وزارت سره په یو غړي خبري غونډه کې وویل له دغه شمیرې څخه 1,015,300 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي، خو 450,000 کورنۍ سره له هم راست کیږي. او 15,550 کورنیو ته د مرستو لپاره څېړنې روانې دي. خغلی برمک زیاته کړه د ژمي لپاره د حکومت له بیړني کوټ څخه 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي شوي دی.
در مجموع در طول
دای وی پاتیر یو کال کې 1,000,000,000 افغانۍ څخه زیات مو د حکومت د بیړني کوټ نه بي ځای شوي ته ځانګړي کړی دی. د ژمي لپاره مو 1,22,000,000 افغانۍ ځانګړي کړی چې د ولایتونو په کچه د کټګوریو لمخي 2-15,000,000 افغانۍ پورې هر ولایت ته انتقال شوي دی. خاغلی برمکوئل ډیری دغه کورنۍ په کندوز، فراه، اروزګان، هلمند، ننګرهار، فاریاب، غزنی، سرپل، پکتیا، بغلان او بادغیس ولایتونو کې بيځای شوې دي. برمک زیاته کړه د بيځای شویو ترڅنګ په روسو میاشتو کې د جګړو له امله د 25 میلیون ډالرو په ارزښت عامل منفعه تاسیساتو ته هم زیان اوښتې دي. په خوته درسیدنه په برخه کې د دولت وزیر په داسې حال کې بيځای شویو ته د مرستو خبره کوي چې یو شمیر بيځای شویو په واروار رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له لازم مرستو څخه نه دي برخمن شوي. په ورته وخت کې د کډوالو چارو وزارت د پلان مرستیال فضل احمد عظیمی وویل د 2014 کال د نومبر له 6 نیټې څخه تر اوسه له ایران او پاکستان څخه څه باندې 1,250,000 کسان په داوطلبانه ډول هیواد ته راستنه شوي دي. خغلی عظیمی وویل وسمهال 1,500,000 بېځایه شوي په ولایتونو کې ژمنیو مرستو ته اړتیا لري.
در مجموع
دای وی په ټوله کې 1,500,000 بېځایه شوي په ولایتونو کې لرو چې مرستو ته اړتیا لري. 2,100,000 هغه بيځای شوی او راستانه شوی کډوال کورنۍ دي چې لستخت وستون سره مخ دي او ژمنه یو مرستو ته اړتیا لري چې باید پر سره مرسته وشي. د کډوالو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ مرستيال همدار ازویل افغان حکومت د بيځای شوی او ناراجستر شوی او راستانه شوی کډوالو لپاره 15 میلیون ډالر ځانګړي کړي چې 35 میلیون افغانۍ دغه وزارت ته انتقال شوې دي. خغلی عظیمی وایي لا هم نږدې 1,000,000,000 افغانۍ یو تړتیا شته چې په ژمي کې بيځای شوی او کډوالو کورنیو ته رسیدنه وکړو. له دې مخکې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د کډوالو او بيځای شوی ستونزو ته په اشاره سره ویلي چې هغوی ته باید لازم مرستې وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
له ننګرهار حاجی محمود الله سهیل لیکلي که هلمند ته هر څومره امریکایي سرتیری راسي خو چې په دفاع وزارت کې اصلاحات نوي راغلي او رشوت اخیستل نوي ختم سوي ګټه نه کوي، ځکه چې د وزیر امر په خپل وزارت کې نه چلیږي او د ولسمشر امر له ارګ څخه د باندې. زمان ظهیر له زابله: زما په نظر افغان حکومت باید د کرکټ پر وتلې لوبغاړي شاپور ځدران حمله په جدیت سره وڅېړي، عاملان یې باید ونیول سي. محمد حسین اخلاصمند لیکلي په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی هغه وخت ممکن دی چې په افغانستان کې د فاسودو چارواکو لاسونه لاند کړی سي. حاجی ولی احمد له کندهار: د کندهار برېښنا ډیره خرابه ده، د کندهار د برېښنا ریاست دی پاملرنه ورته وکړي. صدیق الله ارغندیوال له کندهار ولایت څخه لیکلي: زموږ په سیمه کې د افغان بي سیم دستګاه ډیره کمزورې سوې ده. شاه ولی له میدان وردګ څخه لیکلي: په جلریز ولسوالۍ کې د ریبا شرکت پایا خرابه ده، خلک له سخت مشکل سره مخامخ دي. او عبدالولي له زابله لیکلي: له مرکز کلا څخه تر شملزو سوالی پوری زموج لارا کندو کپر ده گن ناروغان رختون تا پر لار مری، حکومت دی دغستون زحل کری. دا وستا سوزینی اسمی سونه چی دا افغان بیسیم دا اتسو اتلس شمیره للاری مو ازادی راژیو تا رالی جلی و پا افغانستان که دا سهار او بجه او دروشت دقیقی دی. دا کنر پا مرکز اسداباد که زینو کسانو دا امنی قمندان پر خلاف مظاهره وکړه. دا چی ولی روحولا انوری براتو وی.
مظاهرینو د امنی قومندان خلاف چغې وهلې او د کونړ له مسولینو غوښتل چې باید له لرګیو جوړو شو موادو ته د انتقال اجازه ورکړي.
زموږ غوښتنه ده چې دا جوړ مال دا باید آزاد شي. څو کم در لاله شو نور هغه څه کم زله لاله شو تر څو موږ لار نه لاشه ویل موږ کوم نه موږ چې
پنځه موږ لار نه لاشه. مظاهرینو ویل چې دوی د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیسون لخوا د پخو موادو د انتقال پاړه مسوبه کونړ ته راوړي، خو اوسې امنی قومندان پولی کولو ډډه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته ویل دوی د اجرایي رئیس په امضا درالېګل شوی مسوبه د ملي کولو د پاره ټولو امنیتي ارګانونو ته هدایت کړي چې له لرګیو جوړو شوو په خو موادو ته له کونړ څخه نور ولایتونو ته د محصول پرته اجازه ورکړي.
تقریبا مسوبه شپږ میاشتې مو پیشنهادونه مسوبه په رابطه درلودل، مرکز ته واستول ول، متاسفانه ته تعدیل غوښتنه مې وکړه. تعدیل په کې رانغې مو ته ویل چې قابل تعدیل نه ده، عملي کړه. نو کله مو مکلف په دی ولسونه نور دمونه شاکی و مون په زیدی هم مظاهره کوي موږ تکثیر کوم نیټی ارګانو ته وظیفه وسپارله دی په تطبیق کې پیو اورس کې د نیټی ارګانو او د خاصتا د پولیس او د ولس تمن مشکلات را
یو تن مدني فعال نصیر الله رختین بیوی مظاهرینو کې یوازې نجاران نه راټول شوي بلکې د لرګي او سوداګرو او ځنګل وهونکو دغه مظاهره ترتیب کړي وو او دوی د امنی قومندان لخوا د شوی پریکړې ملاتړ کوي
دلته چې کوم خلک اوس راټول شوي دي د مظاهرې په نوم باندې دا یو څو پشمار خلک دي او د خاصو کړیو لخوا ګمارل شوي دي ترڅو کې چې دا غلرګي دي آزاد شي او ځنګلونه دي ووهل شي دوی امدا پلم کوي چې مونږ نجاران یو دلته شدارې جوړو الماری جوړو نور هیڅ کلم امدا سندې دي کې ټول د قچاغبرو لاس پکې دي او د دوی وزنې هدف دا دي چې دا غلرګي لکونه وباسي او نور لرګو ته نور ونه ته نور ونه وهلو ته لار هوار شي
د کونړم نی قومندان پاسوال جمعګل همت بیوی چې دی د اساسي قانون د 15 ماده پاساس د لرګي ولیکد بند کړي دي چې په یاد ماده کې د زنګلونو ساتنه د دولت او خلکو دند غنل شوې ده
مشرانو جرګه وایي د کرکټ ملي لوبډلې پر لوبغاړي شاپور زادران وسلوال بریدي په جدیت سره وڅېړل سي واصل وسال
د افغانستان مشرانو جرګه د کرکټ ملي لوبډلې په لوبغاړي شاپور زادران باندې د وسلوال برید پړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې دغه پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې امنیتي ارګانونه دغه قضیه په اړخیزه توګه وڅېړي
شاپور زادران موضوع ده چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی ده دوه ځله د سویقاست موضوع یا د داسې موضوع په درغله د مطبوعاتو لارې نه ادم غندو د غندرو تر څنګ د کابل د امنیتي قومندان او کشمیر ارګانونو مخکښنه ده چې دا موضوع معلومه کړي او دفاعي کمیسیون بیا د دوړو گزارش
پر شاپور زدران او روري غمي زدران د کابل خار د بګرامي او پسيمه کې د نامعلومو کسان لخوا وسلوال بریدو شو چې دواړه لپیخي روغ وتل د لومړی ځل نه ده چې پر شاپور زدران وسلوال برید کیږي بلکې د یو شمیر راپورونو لمخې لسور زدران د په خوست ولایت کې د خوست د کرکټ د لوبغالي د پرانستلو په مراسمو کې هم یو وسلوال کس په نوموړي د حمله په تور ونیول شو د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې شاپور زدران او کورنۍ کومه شخصي دښمنی نه لري خو کېدای شي دا حمله د هغې بهرنۍ کړۍ لخوا شوې وي چې غواړي د کرکټ بورډ اداره او دا لوبه بدنامه کړي په ورته وخت کې د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې دوی د پیښې په اړه خپلې څېړنې پیل کړي دي
به اساس ادعای خود شاپور زدران
د شاپور زدران د ادعا لمخې زموږ څېړنې دوام لري او هیله لرو چې پایلې ژر په ډاګه شي موږ د موضوع په لټه کې یو او کله چې موضوع په ډاګه شو نو موږ به له رسنیو سره شریک کړو و مو مختلف په دې اړه له شاپور زدران سره هم خبرې وکړو خو نو موړي ویل چې مشرانو له خبرو کولو منع کړي او په دې اړه ازادي رادیو ته سونه ویل
آزادی خبری مجله اوری
دا خبری مجله تر اونی موجوده
دا ژوند رنگونه
نوم می تلم آمد
تو چه کارو بار که؟
زوله و سوزگاره ما
بخواه دی چه کوله؟
بخواه هم دا کراچه مراچه هم گرزو دا ریڑی میلی و دا بلا وطر
چنگو به بخواه کار که گتا و تاوان و
دونه که دا کور خرس و مصب و تا دونه گتا بکنه و آنو
نووس بالی کراچه نگرزه؟
ووس والا از یو تو رزی مخی موتر بادم یو میاشت تیگ یا مزید
یعنی لکارو بار پری خود دی؟
کار بار نپری خود دیم و موټوار نن وته ته کور کې وزګار من اوس تار مانه شم کولای
هغه وخت چې کراچی ګرځول کنه را راز دي 200 روپۍ ګټلې
300 400 200 250 داسې
هغه کار دی خو خېده کې مجبوریت نه کوي
مجبوریت نه کوي کار ملازم تل مس او بیا مو کراچی کې واچو په لاله غو مخرسو
یعنی شاقه و درته نه دی خو خېده چې موټر وهلې خوشاله سو بانه جوړه سو
اوس تیار خو شو زه وو
اوس په کور کې
اوس کور کې
اوس به چی کار کوي
زمیږی د دادان سر ما نه لري چې کار وکړي یو نفر چې ما د موبایل پوښونه دا شیان خرڅوي بېګا کله 200 کله 300 کله 400 یا مغه راوړي موږ ته هغه بېګا ته خورونه هغه گزاره پکې
پتنګ کې کې نه بیا چې ټوله ورځ بیکاره یې
داسې پتنګ یو ډېجه پورې راغلی یم کله مې دوکان پسې کله مې مالګې پسې لېږي کله مې چای پسې لېږي کله اوبه راوړه کله یو کار وکړه
دا ښځې دې څه کوي
دا ښځه دغه دا وینې ده نه کېږي نو بېخي پتنګ یې ما کور کې
یعنی نه د سارا کار خوښېږي نه د کور
د سارا کار مې خوښېږي خو د کور کار مې نه خوښېږي خشتګاری ده کنه
چې بیرته په خیر سره روخ سوې نو څه کار وکې
بیا بیا کار کوم نو یا دا سبزی موزی مالته مالته دې نيسته راو جی او دا کار به چانه و قرض پورو کړو کار به شروع کړو
درس نه دی ویلې
نه
ولیم درسونه ویلې
درس ولا هغه وخت دونه درس واقعیم څوک نه و څوک په سګرزیدم نه پوزګارته هم تیر ک بچی کار باندې شلو دا نه کېدنو درس نه وځري
اوس څومره پخیمانه است درس نه دی ویلې
ډیر پخیمانه يم درس مو راغو بزم هم یو ځای چوکې کې نه استم کار به میکوم قلم خشه ده
مننه ډیره خیر
ده تاسو نه مننه
دا و اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله له ستار فروغ نووري
آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید 7:30 از صبح به وقت کابل شد من ستار فروخ میزبان شما هستم شمشاد زدران مرا در بخش تکنیک همکاری میکند امروز دوشنبه 20 جدی سال 1395 شمسی برابر است به 9 جنوری سال 2007 میلادی قرار است یک مقام ارشد وزارت داخله به اتهام دست داشتن در فساد مالی امروز به طور علنی محاکمه شود. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. در مورد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران هم برایتان میگیم. مطالب نشریه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم و در رنگ های زندگی صحبت دلچسبی را میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. یک مقام ارشد ژاپن از کمک مالی تازه به افغانستان خبر داده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت و نیروهای عراقی که در شهر موصل سرگرم مبارزه بر ضد جنگجویان داعشند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. تفصیل اخبار وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. کنتارو سونو را به روز یکشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در کابل گفته است که ژاپن این مقدار پول را برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان و کمک به عودت مهاجرین در اختیار این کشور قرار می دهد. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که وزیر دولت در امور خارجه ژاپن از سرمایه گذاری کشورش جهت بهره برداری افغانستان از بندر چابهار ایران نیز خبر داده است تا تاجران افغان بتوانند محصولات داخلی افغانستان را از این مسیر صادر نمایند. رئیس اجرایی افغانستان با قدردانی از کمک ها و تعهدات ژاپن خواهان ادامه همکاری های این کشور با افغانستان به خصوص در بخش زراعت و زیربناها شده است. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک ها در این ولایت خبر می‌دهند. با آغاز این کمپاین به روز یکشنبه شهرک قاسم آباد که گفته می‌شود به طور غیرقانونی اعمار شده بود تخریب شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دیشب به رادیو آزادی گفت
موږ په دغه ټول خارګور د پاره کمیشنونه ټاکلی دي او عملی اقدامات مو پیل کړی دي. ان شاء الله ډیر تر به د قاسم آباد خارګوټه په بشپړ ډول د غاصبینو له منګولو پاک شي.
مقام های ولایت ننگرهار می گویند که والی ننگرهار از روند مبارزه بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک ها در این ولایت نظارت می کند. ادامه خبرها رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. رسانه های دولتی ایران اوایل روز یکشنبه گزارش دادند که رفسنجانی به خاطر بیماری قلبی در یک شفاخانه در شمال تهران بستری شد. محمد هاشمی رفسنجانی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی دیشب به رسانه های ایران گفت
ایشون حدوداً یه رو به شیش حالشون بد شد به بیمارستان منتقل شدن و اونجا یه تیم پزشکی سعی کردن که احیا کنن متاسفانه نتونستن احیا بکنن.
اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1989 تا 1997 میلادی رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد کرد در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. انتظار می رود که ایران اولین تیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. یک سخنگوی این شرکت هوانوردی اروپایی دیروز گفت که کار تکنیکی آن تکمیل گردیده است. بعد از آن که تحریم های بین المللی بر ایران در بدل محدودیت بر برنامه جنجال برانگیز اتمی آن کشور دور شدند، تهران فرمایش 200 تیاره مسافربری به شمول 80 بوینگ ساخت امریکا را داده است. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. این یک قدم بزرگ در عملیات نظامی به حمایت امریکا برای بازپسگیری شهر موصل از چنگ داعش به حساب می آید. سبا النومان سخنگوی واحدهای خدمات ضد تروریسم عراق گفت که نیروهای این واحدهای نظامی به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. نیروهای واحدهای خدمات ضد تروریسم بخشی از نیروی 100 هزار نفری عراقند که از حمایت هوایی آمریکا برخوردارند و جنگ جویان کردی و ملیشه‌های شیعه نیز در کنارشان در جنگ برای بیرون راندن داعش از موصل سهم دارند. هشام عبدالکاظم یک عضو قطعه واکنش سری به رویترز گفت که گروه داعش از بسیاری مناطق بیرون رانده شدند.
حال ما باشرت قواتنا و قطعاتنا بالتقدم.
هر قدر زود که نیروهای ما پیشرفت می کنند، قابلیت دفاعی داعش ضعیف می شود. بسیاری از تندروان موصل مجبور به ترک منطقه شدند، اما مواد انفجاری، واسکت های انتحاری و اجساد کشته شده ها باقی ماندند. آنها نخست تلاش کردند که مقاومت نمایند، اما خدا را شکر که نیروهای ما آموزش عالی و دقت خود را نشان دادند.
عملیات نظامی برای پس گرفتن موصل دومین شهر بزرگ عراق در 17 اکتبر پارسال آغاز شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی آمریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرده تا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مداخله کند. این مطلب را دیروز فرد گفت که قرار است کار را به عنوان رئیس دفتر ترامپ آغاز کند. بر اساس گزارش ها ترامپ قبلا این ادعاها را رد کرده است که گویا مسکو در انتخابات ریاست جمهوری به نفع وی دخالت کرده و گفته است این اتهامات را مخالفان وی وارد کرده و تلاش دارند پیروزی او در انتخابات را خدشه‌دار سازند. از سوی دیگر لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه دیروز گفت:
به یاد داشته باشید هنگامی که از دونالد ترامپ در شب سال نو در همین مورد سوال شد، او گفت بیایید زندگی خود را ادامه دهیم. پاسخ متقابل من به ترامپ این است که زندگی ما استوار بر این نظر است که ما مردم آزاد هستیم، با پای صندوق های رای دهی می رویم و با دور از دخالت خارجی به رقابت سیاسی می پردازیم. اگر یک نهاد خارجی تلاش کند در انتخابات شما مداخله کند، شما نمی توانید به حیث یک دموکراسی به زندگی تان دوام بدهید. پس آقای رئیس جمهور منتخب، این خیلی مهم است که از خود رهبری نشان دهید.
پایان خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت هوای افغانستان با لیزا حیدری.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. این هم چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت -4، پایین‌ترین -21، آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -5، آسمان آفتابی. مزار بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین -2، آسمان آفتابی. بدخشان بلندترین درجه حرارت -1، پایین‌ترین -12، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین -3، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام بلندپایه وزارت داخلی افغانستان امروز به طور علنی به اتهام فساد اداری محاکمه می شود.
هر فردی که دست به فساد اداری بزنه در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت می گیره.
سخنگوی لوی سرندوالی افغانستان بود. شرکت هوایی آریانا حیف و میل پول از سوی این شرکت را رد می کند.
معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران دیروز به عمر 82 سالگی درگذشت. در این مورد هم گزارش داریم. نگاه به مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان نیز می اندازیم و در رنگ های زندگی از یک مواصل می شنوید.
در پالیزو وردش هم می کنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم می خوانم. در پالیزو بعض اموی دورت هم سینی فهم هستیم، پیش از پیش بخاطر درس آمادگی می گیریم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان که متهم به دست داشتن در فساد اداری است امروز به طور علنی محاکمه می شود. لوی سرنوالی افغانستان می گوید این شخص از سوی نیروهای خاص مربوط به مرکز عدلی و قضایی زده فساد اداری بازداشت شده است. نام این مقام فاش نشده است. زرغونه منگلو جزئیات بیشتر.
لوی سرنوالی افغانستان از محاکمه علنی یک مقام ارشد وزارت داخلی افغانستان خبر می دهد که قرار است امروز صورت گیرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی به رادیو آزادی گفت این مقام وزارت داخلی متهم به گرفتن $150,000 رشوه است.
این قضیه را شاهد برگزاری جلسه علنیش خواهد بودیم و امیدوار هستیم که در قبال قضیه فیصله شرعی و قانونی صورت بگیره.
این مقام وزارت داخلی افغانستان که نامش افشا نشده به اتهام رشوه در حال محاکمه می شود که بر اساس حکم رئیس جمهور غنی 4 معاون پیشین وزارت داخله که متهم به تقلب در قراردادها می باشند ممنوع الخروج اعلان شده و برای واضح شدن شفافیت قراردادها به لوی سرنوالی معرفی شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان تاکید می کند که از هر فرد متهم به فساد بدون در نظر داشت این که کی است و در کدام موقف قرار دارد تحقیقات خواهد شد.
ما متحد هستیم در امر مبارزه با فساد اداری و هر شخص یا هر فردی که دست به فساد اداری بزنه ما در هر موقف یا موقعیتی که قرار داشته باشه مطابق به احکام قانون با اونا برخورد قانونی صورت میگیره.
خبر محاکمه علنی مقامات متهم به فساد در حال داده می شود که ولسی جرگه افغانستان و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر قوای عدلی افغانستان را متهم می کنند که مقامات بلند رتبه و زورمند مفسد را نه بلکه کسانی را محاکمه می کند که جرمشان کم و موقفشان ضعیف است.
مجله خبری از رادیو آزادی. آزادی.
مسئولان شرکت هوایی آریانا آنچرا در گزارش تحقیقی روزنامه 8 صبح در مورد حیف و میل پول از سوی این شرکت انعکاس یافته است رد کردند. این روزنامه اخیراً نوشت که قرارداد انتقال زائران حج در سال جاری شمسی از سوی شرکت هوایی آریانا با حیف و میل $2 میلیون به همراه بوده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
مسئولان شرکت هوایی آریانا میگویند که گزارش نشر شده از سوی روزنامه 8 صبح در مورد اختلاس از سوی این شرکت به اساس است و واقعیت ندارد. عبدالعلی فروغ معاون بخش تجارت این شرکت روز یک شنبه در نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود با رد گزارش این روزنامه بر رسانه ها گفت که معلومات درست و مکمل در مورد فعالیت های این شرکت به دسترس رسانه ها قرار نگرفته و این مشکل به میان آمده است.
ما فکر میکنیم و مطمئن هستیم که معلومات به شکل کامل به دسترس رسانه محترم قرار نگرفته. از او خاطر گزارش هایی که نشر شده تمام واقعیت ها رو یا عین واقعیت ها رو انعکاس نداده.
مسئولان شرکت هوایی آریانا در افغانستان در حال این اظهارات را مطرح می کنند که روزنامه 8 صبح بعد تاریخ 15 جدی سال جاری در یک گزارش تحقیقی خود گفته بود که قرارداد شرکت هوایی آریانا در بخش انتقال حجاج در سال جاری غیر قانونی بوده و در پروسه انتقال حجاج مبلغ $2 میلیون حیف و مل شده است. در گزارش همچنان تذکر داده شده بود که در این قرارداد قانون اساسی و قانون تدارکات نیز نقض شده است. در این حال میربادخان منگل عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه میگوید که این کمیسیون فیصله کرده است تا به زودی هر دو طرف را در مورد نشر این گزارش و دفاعیه شرکت هوایی آریانا با یکی از نشست‌های این کمیسیون فراخواند. وی میگوید امروز نشست کمیسیون بود و در این نشست فیصله صورت گرفت که مسئولان را بخواهیم و در این مورد از آنها وضاحت بخواهیم که چه پیش شده، آیا این مسئله واقعیت دارد یا ندارد. آقای منگل میگوید ادعای هر کدام که غلط ثابت گردد و ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می شود. شرکت هوایی آریانا یگانه شرکت دولتی است که از فعالیت آن 62 سال سپری شده و در حال حاضر پروازهایی را در داخل و خارج از کشور انجام می دهد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر مطالب برخی از نشریه های بین المللی درباره افغانستان را مرور می کنیم، اما پیش از آن فشرده خبرها. کنتارو سونورا وزیر دولت در امور خارجه ژاپن میگوید که کشورش 19 میلیون ین ژاپنی را به افغانستان کمک میکند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار از آغاز کمپاین بر ضد غاصبین زمین و اعمار غیرقانونی شهرک‌ها در این ولایت خبر می‌دهند. رسانه‌های ایران گزارش می‌دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور دیروز در نتیجه حمله قلبی به عمر 82 سالگی درگذشت. انتظار می‌رود که ایران اولین طیاره جدید ایربس A321 را تا چند روز آینده تحویل بگیرد. نیروهای عراقی که در شهر موصل علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش می جنگند می گویند دیروز به بخشای شرقی ساحل دجله رسیدند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا نتیجه گیری حلقه استخباراتی امریکا را پذیرفته است که گویا روسیه تلاش کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مداخله کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. حالا هم همکارم آرش همایون مرور دارد بر مطالب برخی از نشریه های بین المللی در مورد افغانستان.
نشریه آنلاین کانادایی انترنشنل بزنس تایمز در شماره اخیر خود بالای کشته شدن معدنچیان در ولایت بغلان تمرکز نموده است که اجساد آنها روز یکشنبه توسط هلیکوپتر به ولایت دایکندی انتقال داده شد. این حادثه روز جمعه گذشته در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان اتفاق افتاد. فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک گفته است احتمال دارد این حمله را گروه داعش انجام داده باشد. به گفته وی همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایت دایکندی و شیعه بودند. نشریه انترنشنال بزنس تایمز تعداد کشته شدگان را 8 تن خوانده است، اما برخی رسانه ها تعداد آنها را بیش از 10 تن گفتند. به نوشته نشریه این رویداد در منطقه صورت گرفته است که در کنترل تندروان قرار دارد. ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که طالبان در این رویداد نقش ندارند. سخنگوی طالبان اربگی های مسلح را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است. نشریه انترنشنال بزنس تایمز می نویسد قبل از این نیز بالای هزارها در کابل حملات بمی صورت گرفته است که شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتند. محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان در این مورد گفته است افغانها با هم متحدند و گروه منفور داعش تصور کرده است که با دامن زدن منازعات فرقوی آنها را از هم جدا خواهد ساخت. به نوشته نشریه انترنشنال بزنس تایمز مل پاسوال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان گفته است برخی ها می گویند حمله کنندگان اعضای گروه داعش بودند، ولی ما قبل از این در مورد حضور داعش در بغلان اطلاعات استخباراتی نداشته ایم. نشریه آنلاین وان ایندیا هند در مورد شاهپور زدران بازیکن شناخته شده ورزش کرکت افغانستان که ناوقت شام شنبه مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت مقاله را به نشر رسانیده در بخشی از آن می نویسد. در نتیجه این حمله که در ولسوالی بگرامی در شهر کابل صورت گرفت، به شاهپور زدران و برادرش که به سوی خانه روان بودند صدمه نرسیده است. از شاهپور زدران که مدت طولانی در ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان نبود، دوباره به این تیم دعوت شده است. بر اساس گزارش‌ها چند روز قبل از این رویداد نیز در مراسم گشایش استادیوم خوست نیز بالای شاهپور زدران سوی قصد صورت گرفته بود. به نوشته نشریه آنلاین وان ایندیا، جای مسرّت است که در حمله افراد مسلح به این بازیکن 31 ساله ورزش کرکت افغانستان صدمه نرسیده است. نشریه با اشاره به مسابقات شاهپور زدران می نویسد که این بازیکن در 39 مسابقه جهانی یک روزه 41 ویکت و در 27 مسابقه جهانی 20 آورز 26 ویکت را برای کشورش حاصل کرده است.
شماری از عالمان دین در یک گردهمایی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان اعمال داعش را محکوم کرده و از مردم و علمای دین تقاضا کردند که در برابر این گروه بسیج شوند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی از بغلان گزارش می‌دهد.
این عالمان دینی هشدار دادند که استخبارات کشورهای خارجی در تلاش ایجاد نفاق و دشمنی میان اقوام و مذاهب افغانستان هستند و اگر جلوی آن گرفته نشود بربادی عظیمی را در این کشور به بار می آورند. مفتی نعمان فضلی یکی از این عالمان دین است که داعش را ساخته و بافته کشورهای خارج برای ایجاد نفاق در میان مردم و مذاهب افغانستان می داند و می گوید
داعش از کجا تولید می شود و به کجا ساخت می شود، از کدام طرف تقویت می شود. ما ترس و حراسی نداریم، اینا افراد مغرض هستند و بدیکتهای خارجی ها اینا ساخت می شود، اختلافات را ایجاد می کنند. اگر آدمان سرهایش پیش کنم بسیار زیاد است.
این عالم دینی خطاب به مردم و حکومت افغانستان گفت گروه داعش در پی آن است تا با نفاق افغانی و کشتار مردمان بیگناه در میان اقوام کشور فاصله ایجاد کند. وی هشدار داد که اگر اختلافات رفع و دولت مصمم بر نابودی این گروه نشود، به زودی بیرق داعش در شمال کشور نیرومندتر از پیش ظهور خواهد کرد.
در سرزمین مشرقی سر مولایی را بریدن و به تنش مانن گفتو کافر استی چرا که این اثبات می کن.
همچنین مولوی عظیم خان یکی دیگر از این عالمان دین که اختلاف میان اقوام و مذاهب را سبب بربادی کشور میداند، خواهان اتحاد و اتفاق مردم و مذاهب افغانستان میباشد و میگوید
خلیکن بس من تاسو مسلمانان که گیرده که بیگیرده که مسلمان است پن آمد مسلمان دیگه دی پیغمبر اومد دیده بس اتفاق و اتحاد.
این دسته از عالمان دین در حال از روی کار آمدن گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که به تازگی دست کم 16 کارگر شیعه مذهب معدن زغال سنگ در ولسوالی طالابرفک ولایت بغلان از سوی افراد نقاب پوشی که بعضی ها آن را داعشیان خواندند تیرباران و 8 تنشان کشته و بقیه زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
مشران و جرگه افغانستان در مورد آن چه قطع جنگلات توسط زورمندان در ولایت کنر می خواند ابراز نگرانی کرد. اعضای مشران و جرگه به روز یکشنبه در اجلاس عمومی این جرگه از حکومت خواستند تا در زمینه حفاظت از جنگلات و جلوگیری از قطع آن اقدام جدی نماید. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
مشران جرگه افغانستان در نظر دارد تا هیئت را جهت بررسی وضعیت جنگلات کنر به آن ولایت بفرستد. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه از قطع جنگلات در ولایت کنر ابراز نگرانی کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه پس از اظهارات سناتوران گفت جنگلات سرمایه افغانستان است و باید از آن حفاظت و نگهداری صورت گیرد.
یک هیئت مختلط افغانستان شمول آنجا برود، وضعیت را در آنجا بررسی نماید که در کدام وضعیت قرار دارد. جنگلات سرمایه افغانستان است، نه از ولایت کنر، و حفاظت آن مسئولیت همه ما است و باید به هر شکلی که باشد از آن نگهداری نماییم. مشوره من این است که 5 تن از سناتوران امروز به ولایت کنر بروند و پس از تحقیقات روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گزارش آن را ارائه نمایند.
محمد طیب تا سناتور ولایت کنر گفت که روزانه حدود 3000 درخت از جنگلات این ولایت توسط زورمندان و مخالفین مسلح قطع می‌گردد. با گفته وی آنها چندین بار این مسئله را با ادارات محلی و حکومت مرکزی در میان گذاشتند، اما تا کنون از سوی آنها اقدامی در زمینه صورت نگرفته است. از سوی هم نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قطع جنگلات و قاچاق چوبان ممنوع گردیده و هر فردی که دست به چنین کاری بزند با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران، دیروز درگذشت. رفسنجانی از سالهای 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود. بیشتر در این گزارش از زرغونه منگل بشنوید.
رسانه های ایران گزارش می دهند که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور سابق ایران که بعد از یک حمله قلبی در شفاخانه بستری شد، عصر دیروز درگذشت. رفسنجانی 82 ساله بود. تلویزیون دولتی ایران خبر مرگ رفسنجانی را دیشب چنین اعلان کرد.
آیت الله هاشمی رفسنجانی، یار دیرین امام، انقلاب و رهبری پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه تحقق اسلام و انقلاب به ملکوت اعلی پیوست.
اکبر هاشمی رفسنجانی که 82 سال عمر داشت به سبب حمله قلبی درگذشت و زمان دقیق به خاک سپاری وی تا حال اعلان نشده است. نطاق تلویزیون دولتی ایران شام دیروز در مورد گفت:
آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر امروز به علت عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد که متاسفانه تلاش پزشکان به نتیجه نرسید و ایشان دار فانی را وداع گفت. جزئیات مراسم تشییع ایشان هنوز اعلام نشده است.
رفسنجانی سال 1989 تا 1997 رئیس جمهور ایران بود و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2005 که بار دیگر خود را نامزد انتخابات کرد، در برابر محمود احمدی نژاد شکست خورد. اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های کلیدی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 بود. رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، نهادی که وظیفه حل و فصل اختلافات بین پارلمان و شورای نگهبان را دارد. رفسنجانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 یکی از مقامات قدرتمند جمهوری اسلامی ایران بود، بیش از 2 دور رئیس پارلمان و 2 دور رئیس جمهور آن کشور بود. وی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یکی از منتقدین احمدی نژاد و برخی از نهادهای تحت نظر رهبر ایران بود.
رنگ‌های
زندگی. سلام علیکم.
سلام،
خوب هستین؟
تشکر. شما
نامتان؟
مرسل.
مرسل جان چی میکنی شما؟
محصل هستم.
محصل کدام پانزه؟
پانزه روانشناسی.
سال چندم تانه؟
سال اول.
برای علاوه که درس میخونین دیگه چی کار را میکنی؟
خب تنها درس میخونم، فقط محصل هستم. در خانه امروی فامیل من کمک میکنم، در بعض کارهای در خانه امشان هستم و در پالیز درسی خودم ادامه میتونم.
در خانه زیادتر با کدام کارا زیادتر علاقه مندی داریم و زیادتر هم کارا خوبتر انجام داده میتونم؟
زیادتر باشپزی بیشتر علاقه دارم.
کدام غذا را خیلی دوست داری؟
همیشه دوست دارم، خود زیادتر من توره.
کدام شخه خوبتر پخته کرده میتونی؟
قابلی.
قابلی. چیزی که دوست داریم رو پخته کرده درست نمیتونی؟
میتونم خواهم و با او اندازه که باید باشن. نه
بر علاوه ازی که شما آشپزی علاقه مند هستین دیگه چی کارها را انجام میتین؟
خب در پالیزو وردش هم میکنم، یک تایم درسی مشخص دارم که درس هم میخوانم. در پالیزو بعض اموی دو سم سینفه هم هستیم، بعض جلسات رو میگیریم، در بین هم پیش از پیش بخاطر درس آمانگی میگیریم، سیمینار اینا رو تنظیم میکنیم.
خیلی قدر که شما زحمت میکشین، چندم نمره هست؟
دوم نمره.
خب بسیار خوب، سیرز تشکر.
تشکر شما.
صحبت را در رنگ های زندگی از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:59 دقیقه صبح وقت کابل شد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که کم توجهی دولت سبب شده است که جنگلات، ثروت طبیعی و سرمایه ملی افغانستان نابود شود. و عبدالهادی مبارز از ولسوالی مندول ولایت نورستان نوشته است که راه های مواصلاتی ولسوالی های دواب و مندول از 3 ماه به این سو مسدودند و مقام های محلی نورستان در این مورد توجه نکردند. این شنونده ما از رئیس جمهور اشرف غنی خواسته که در قسمت تغییرات در رهبری نورستان توجه کرده و اقدام نماید. رسیدیم به پایان این